ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم گرانو ریدون کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دین اند نه ورځ د کال 2018 فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د ګول ورځ د شپې 10 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پخو منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان لاهور ښار کې 13 ورځ په ځانورګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په کوټه کې د بم ناکاره کولو په وخت 14 کې 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کینیډا وزیر اعظم سره لیدو کاته کړي. د دواړو مشرانو په تجارت او مهاجرت تضاد رای دي. او د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک میزایل د ازماینې وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي حکومت به یې د شمالي کوریا سره په سختۍ سره دغه معاملې اخلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. 13 ورځ د پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی مخې ته په احتجاجي مظاهره باندې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او درې اتیا نور ژوبل دي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې 14 هغه مظاهره چیانو باندې شوي چې د پنجاب حکومت لخوا د دوایانو په اړه قانون پر ضد راوتلي وو. د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا ویلي دي چې په وژل شوو کې 15 پولیسان هم شامل وو. د ویلي دي چې 14 هغه مهال لاهور کې وشوه چې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خبرې اترې روانې وي او په دغه مهال ځانمرګي برید کوونکي 14 وکړه. د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلوچستان صوبې سر خرکوټه کې په سریاب سړک د یو پول سره نږدې د ځمکني بم په 14 کې 2 کسان وژل شوي. دغه کسان خپله د بمونو ناکاره کوونکي وو. د چارواکو له مخه د بمونو ناکاره کوونکو یوې ډلې دغه بم ناکاره کاوه چې ورباندې وچاودېد. د بلوچستان صوبې سیاسي مشرانو د پیښې پلا یو وار بیا په خارجیانو وراچولې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د چوکۍ سنبالولو وروستو په لومړي وار د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو سره لیدو کاته کړې دي. دغه دواړه مشران په کاروبار او مهاجرت په اړه باندې تضاد رای لري. د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار د لیدو کتو په وخت تر ټولو مهمه موضوع وه. امکان څرګندېده چې د شمالي کوریا ډېر په بخنه امکان څرګندېده چې د شمالي امریکا ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت پالیسي چې کال 1994 کې جوړه کړل شوې وه دغې ته بیا کتنه کیږي او پرې بحث به کیږي. مکسیکو هم د دغې لوزنامې برخه ده. د امریکا او کینیډا ترمنځ تجارت د دواړو ملکونو لپاره زیات مهم دی. د کینیډا 15% تجارتي توکې امریکا ته او د امریکا 18% توکې کینیډا ته لیږل کیږي. خپل یو ورځنی سفر کې کینیډایي وزیر اعظم د اسمبلی سپیکر او د سینټ د اکثریتي ډلې مشر مچ مکونل سره هم لیده کاته وکړه. د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک میزایل د ازماینې وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې شمالي کوریا اوس لویا ستونزه جوړه شوې ده. د کینیډایي وزیر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت سپینه ماڼۍ کې صدر ټرمپ ویلي دي چې حکومت به د شمالي کوریا نور په سختۍ سره معاملې راپورته کوي. د په دغه کوم نور تفصیل میډیا ته ښکاره نه کړ. هغې لی ټرمپ په فلوریډا کې د جاپان د وزیر اعظم سره لیده کاته هم وکړه او د دغې ستاینه په دې خبري کانفرنس کې وکړه. دغه دواړه مشران له خبرو ته ناست وو چې جنوبي کوریا وویل شمالي کوریا 1500 کیلومتره پورې د هدف ویشتونکي بلاستیک میزایل ازماینه وکړه. د خیر ښېګڼې ادارې او د خبري ذرایعو څخه ویل شوي دي چې د شام په شمال کې د داعش د کنټرول لاندې سیمو ته د خلکو یا په دغه سیمه کې د خلکو تګ راتګ وسلوالو نور هم مشکل کړی دی. د داعش وسلوالو پرون داسې یو پیغام په رقه ښار کې خپور کړی چې په ښار کې دننه د کلو ترمنځ تګ راتګ نه وړاندې به دوی څخه اجازه اخیستل کیږي. د داعش په حق راپورونه ورکوونکي یو تن وایي چې د داعش د کنټرول لاندې د سیمو د نورو ښارونو او د ملک نورو برخو سره رابطې د وړاندې څخه ختمې کړی شوې وي، خو اوس په یو ښار کې دننه هم په تګ راتګ د بندیز دغه اعلان شوی دی. د بشري حقونو یوې ادارې ویلي دي چې د تیر کال په اخیره کې د شام پوځ د ملک په شمالي ښارونو کې 8 واره د کلورین بمونه کارولي دي، د کومو په کارولو چې نړیوال بندیز دی. د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې د تیر کال نومبر په میاشت کې په 18 باندې د روس په مرسته د شام پوځ د الیپو ښار کې د کلورین بمونه کارولي وو. په جاري شوي راپور کې ویل شوي دي چې دوی سره داسې کوم ثبوت نشته چې ګینه د روس پوځ د دې بمونو په کارولو کې نیغ په نیغه لاس لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنوونکو د ډیو ریډیو یو سات نیم ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی یو زو د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار ته چرته چې 13 ورځ د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کوونکو په یو غونډه کې ځنمرګي برید کوونکي لږ تر لږه 14 کسان وژلي او تر 23 پورې نور ژوبل دي. د دغه پیښې وروستی حال چې په دغه پیښه کې د مړو شمېره زیاته شوې که نه د حکومتي چارواکو لخوا د حفاظت یا د امنیتي ادارو لخوا کم امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او کم نیوکې هم شوي دي که نه په دغې موږ تفصیل د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر څخه څو شېبې وړاندې اخیستې. یو وار ورته بیا ستاسو پام راګرځو.
څنګه چې تاسو وویل 13 ورځ چې کوم په لاهور کې 14 شوې وه د آی جی مشتاق سکیرا د پنجاب آی جی چې دی د هغې تر مخه 14 چې دی هغه په دغه 14 تنان په دغه پیښه کې وژل شوي دي چې پکې شپږ د پولیس والا دي او په دغه پیښه کې د پولیس ڈی آی جی احمد مبین او ایس ایس پی زاهد ګوندل هم وژل شوي دي او دوی وایي چې درو اتیا چې دي ټپیان دي تر اوسه او په دغه ټپیانو کې هم 14 کسان دي چې د هغوی حالت ډېر خراب دی. دغه ټول ټپیان چې دي هغه د پنجاب د لاهور څلور هسپتالونه دي، ګنګارام هسپتال دي، سرویسز هسپتال دي، جینا هسپتال دي او میو هسپتال دي. دغه ته وړل شوي دي، هلته موجود دي او ویل کېږي چې دغه کوم ذمواري ده دغه پیښې چې دغه قبله کړې ده د تحریک طالبان پاکستان څخه جدا شوي د دوی کومه ډله چې ده د تراګرو ډله هغه جماعت الاحرار د خپل آی جی سکیرا مشتاق سکیرا وایي چې هغوی دغه ذمواري قبله کړې ده تر اوسه پورې. او بل په دغه پیښه کې د آج ټلویزیون چې یو شخصي ټلویزیون دی د هغه د ډی ایس این جی ډرایور دی، انجینیر او کیمرامین هم ټپیان شوي دي په دغه پیښه کې. نو وزیر اعلی چې دی هغه رپورټ غوښتی دی د آی جی څخه او ویل کېږي چې دغه کومه پیښه چې د ځانمرګي برید چې دی دغه یو داسې کس چې په دغه احتجاج کوونکي هلته احتجاج وو د پنجاب اسمبلی مخې ته د دوایانو جوړونکو د کمپنۍ او د دوایانو د خرڅونکو کمپنیانو احتجاج وو، ولې چې په پنجاب کې یو بل منظور شوی وو د هغې په ضد احتجاج کوو. نو دغه پولیس والا چې وو دلته راغلي وو د دوی سره خبرې کولې، هغه وخت دغه پیښه شوې ده، دغه دماکه شوې ده، دغه کس ځان وژونکی برید کوونکی چې وو هغه راننوتی وو دغه ځای ته.
رابعه پیر د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې ګینه د کس پیژنګلو شوې ده. آیا دغه کس په حق لدی کوم تفصیل میډیا ته ښکاره کړی دی؟ یو او بل خبره دا چې په دغه پیښه د دغه پیښې وروستو په لاهور ښار کې کومې چافې وخل شوې دي، په دغه کې څوک نیول شوي دي؟
رانا ثنا الله چې په کوم پرون خبرې کړې دي د قانون وزیر، هغوی دا خبره کوه چې یو خو دا کس تر اوسه پورې کوم معلومات چې ترلاسه شوي دي هغه په واضح توګه دوی ورکولی نه شي مطبوعاتو ته. یوازې دا خبره شوې ده چې د دې تعلق د جماعت الاحرار سره وو او یو بل هم کس نیول شوی دی په دغه ځای باندې چې یو شکمن کس نیول شوی دی او ورسره چاپې هم شاوخوا ول شوي دي، یو شمېر کسان نیول شوي دي خو تر اوسه پورې په واضح توګه مطبوعاتو ته څه نه دي ویل شوي چې کوم هغه کسان دي یا پیژندلګوی څنګه دا یا څه د کوم علاقې سره یا د کوم ځای سره تعلق لري. تر اوسه په دې اړه باندې مطبوعات ته څه داسې خبرې نه دي شوي، خو وایي چې په راتلونکي وخت کې چې دوی دا واضح کې معلومه کړي نو بیا به دوی مطبوعاتو ته دا خبرې وړاندې کوي. چې
ډېره مننه رابعه پیر ستاسي،
ډېره مننه، په مخه مو شو.
مننه. د پاکستان بلوچستان زوبې سر خار کوټه کې په سریاب سړک د پول سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د بم نه کار کوونکو ډلې دوه کسان 13 ورځ ناوخته وژل شوي دي. په دغې حق لباندې د وروستي حال لپاره د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور یو راپور رالیږلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د کوټ ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چما وویل چې دغه پیښه د کوټ ښار د سریاب سړک له پله سره رامنځته سواله. د پولیسو مشر وویل چې دلته چاودېدونکي مواد ښودل شوي وو، بم وژونکي ډلې ناکاره کول چې ناببره دغه چاودنه وسوله، چې له سوابه د بم ډیسپوزل دوه کارکونکي عبدالرزاق او عبدالمجید ووژل سو. څوارلس کسان بیا ټپیان دي. یو عیني شاهد وویل،
دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا گھر سے، جب اس کو دیکھا تو پتہ نہیں کیا چھاپر پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا کہ کیا چیز ہے، میں نے اس کو اٹھا کر بھی دیکھا تھا۔
زد شیدو راوڑو لپارا لکور زخ روان وما تیلی پرتاو نہ پویدلم سدا چش دی ما سکل راپور تکی نو وما کتل ډیر وزن درلو دی و شل کیلو گرام ته نزدې وزن وو۔ بیا می په سملاسی ډول د پولیسو یو پنځلس او پر یولس سپر یو باندې خبر ورکړی، په سملاسی ډول باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارې او پولیس رالل. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری پر دغه پیښه باندې سخت خواشنی څرګنده کړله، د امر وکړی چې په دغه پیښه کې ککن خلک به ارومرو دی نیسي د قانون و منګولو ته به سپاري۔ دغه چاودنه دومره زوروره وه چې تر ډیر آزاد پوری خلکو ژغ واروېدی، د دغې پیښې مسؤلیت لشکرې جنګوي علال می واخستی. پولیس وویل چې په نننۍ پیښه کې دوی شک کوي چې دا به د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یا د پولیسو چې د ترېدو پر مهال باندې به د چاودنې لپاره یې شو. دوی ورځې وړاندې هم د کوټ ښار پر سوزل سړک باندې د فوجداري مقدمو سرکاري وکیل امیر حمزه له کور سره هم ناڅرګنده وسلوالو شل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ایښي وو، چې بیا ماشومان ولیدل پولیسو ناکاره کړل. تیر کال د اګست په میاشت کې هم بموجون کې ډلې یو بم ناکاره کوي چې له سوابه زوروره چاودنه سوې وه. په هغه پیښه کې هم د بموجون کې ډلې یو کس وژل سوی وو. په بلوچستان کې د بمونو او د چاودیدونکو موادو شوونه یو عادي کار ګرځېدلی دی، خو دلته د بموجون کې ډلې وایي چې د بم د ناکاره کولو لپاره و دوی ته ضروري اسانتیاوې نه دي ورکول سوي، چې هم له دغه کبله هر کال یو شمېر کسان په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
السلام علیکم مطبوعاتی کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامتو خبریال ریچرډ سټینګل یو تفصیلي مضمون خور شوی دی چې سرخطی دی د تندروه اسلامي ترهګرای وینا ولې کافی نه ده. یاد دی وی چې ښاغلی ریچرډ سټینګل د تیر صدر باراک اوباما په دور کې د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د اولسي سفارتکارۍ او د اولسي تعلقاتو نائب خارجه وزیر هم پاتې شوی دی. د مضمون لیکوال د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پخوانی صدر باراک اوباما په دور کې د ده د وزارت په دریو کالو کې مونږ د خونړۍ ترهګرۍ یا توندلاریتوب اصطلاح استعماله کړې ده، او په دې لړ کې د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي الفاظ مونږ زیاتره د دولت اسلامي د عملیاتو د مخنیوي په حواله استعمال کړي دي. خو د دې الفاظو په استعمال مونږ تل زوړ خیاله خلکو ریپبلیکن غړو او ښاغلي ډونلډ جی ټرمپ بد بد غندلی یو. موجوده صدر ټرمپ تیر کال خپل یو انتخابي مهم کې د خپلې مخالفې هیلری کلینټن د ذکر کولو په موقع ویلی وو چې هیلری کلینټن بچری هم دا تندروه اسلامي ترهګر په خپل دی نوم یاد نکی په کمی چې مونږ یادو. د دا هم ویلی وو چې د یوې مسالې د اوارولو دپاره باید چې ته د دې خبرې جوګی چې هغه مسله په ښه ډول ښکاره او بیان کې یې کم از کم نوم خو واخلي. مضمون زیاتوي چې سخت دریده اسلامي انتها پسندی له د ماتې ورکولو دپاره مونږ ته د خپلو اتحادیانو د لاس امداد ضرورت دی. زموږ دا اتحادیان اردن، امارات، مصر او سعودي عرب دي. خو د دې ملکونو خیال دی چې دا قسمه الفاظ د ټولې خطې دپاره استعمالیږي. دوی دا هم وایي چې دوی دولت اسلامیه، اسلامی تحریک یا مسلمان تنظیم نه تسلیمی. دوی وایي چې زموږ دا موقف په مسلمانانو د دوی کیدونکو ظلمونو نور زیات ثابت کړی دی. مضمون نگار لیکي چې موږ د دولت اسلامیه د ترهګر ګوند په اعلان کولو کې د ډیر احتیاط نه کار اخیستی دی، کوم چې د مسلمانۍ په جامه کې خپل کارونه کوي. خو ریچرډ سټینګل خپل مضمون کې زیاتوي چې زموږ اسلامي اتحادي ملکونه په دې خبره د هر چا نه زیات پوهی دي چې دولت اسلامي والا مسلمانان دي او کنا د کردار او د اخلاق او نخلاص یو ټوله دي چې ډیر کم سنی مسلمانانی په خپل ترو ترسکونو خبرو ځان تراړول دي. خود دوی دا حیثیت هم دوی ته د خونړو اسلامي ترهګرو ویلو لپاره کافی نه دی. البته اوس د صدر ترامپ حکومت د خونړی انتها پسندۍ اصطلاح زیات اوچتول او راښکاره کول غواړي، خو په اصل کې دی د تندرو اسلامي انتها پسندۍ خلاف خپل جنگ کې دیلا د سره نوی نوم ورکول غواړي. مضمون نگار لیکي چې د الفاظو او د نومونو په هیر پیر او چکر کې د پریوتونه ښه خبره دا ده چې د دوی خلاف جنگ پرې نږدو. د لیکلي دي چې دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې د اردن بادشاه عبدالله ویلي دي چې دا زموږ جنگ دی، دې خبرې نه د ده مطلب دا دی چې دا د اسلام جنگ دی. نو په دې سبب د بادشاه عبدالله د وینا په رڼا کې موږ له هم دا حقیقت تسلیمول پکار دي. مضمون نگار خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې دا زموږ خام خیالي ده چې دولت اسلامیه گینی هم زموږ خلاف جنگ ته خپل ټول پام ګرځولی دی. دی وایي چې د خارجه چارو په محکمه کې د خپل وزارت په دور کې د دولت اسلامیه څومره پروپیګنډا مواد چې د ده د سترګو تیر شوي دي دا 80% په عربی ژبه کې دي. روسی ژبه کې د دولت اسلامیه پروپیګنډا مواد په دویم نمبر دي او په دې لحاظ سره انګریزي او فرانسیسي ژبې په دریم نمبر دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کناډا وزیر اعظم جسټین ټریدو سره نن په سپینې ماڼۍ کې لیدکاته کړې دي. د خپلې څوکۍ سنبالولو وروسته دا د ډونالډ ټرمپ د صدر ډونالډ ټرمپ د کناډایي وزیر اعظم سره لومړی لیدکاته وو، په داسې حال چې د دواړو صدرانو د تجارت او د مهاجرت په موضوعګانو باندې د یو بل سره تضاد رای وې. د دواړو ملکونو ترمنځ تر دې وخته د تجارت حجم څه داسې دی چې 15% د کناډا تجارتي توکي امریکا ته او 43% د امریکا تجارتي توکي کناډا ته لیږدول کیږي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو ګل په ورځ یو بل سره لیدلي، خو د مهاجرت یا امیګریشن په پالیسۍ دواړو مشرانو نظر د یو بل نه جدا وو. یو طرف ته که خپله وینا کې صدر ټرمپ ملک کې غیر قانونه کډوالو پر ضد هلو ځلو ستاینه وکړه، نو بلې لوري ته وزیر اعظم جسټن ټروډو کاناډا ته د شام کډوالو پروګرام کامیاب وبللو. وزیر اعظم د شام نه 40,000 کډوالو ته کاناډا کې هرکلی ویلې. په داسې حال چې صدر ټرمپ امریکا ته د شام کډوالو پر راتلو بندیز لګولو هڅه کړې وه او تر څنګ یې غوښتل د وو اکثریتي مسلمان ملکونو نه هم وګړو داخله امریکا ته بند کړي. صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د دې سوال په ځواب کې آیا صدر ډونالډ ټرمپ ګڼي د ملک شمالي پولې یعنی کاناډا سره لګیدلې پولې پوره محفوظ دي، نو صدر ټرمپ ویلي په هیڅ هم پوره باوري کېدل نه دي پکار. غیر قانونه کډوالو پر ضد د مامورینو چاپو په مسله صدر ټرمپ ویلي دا د عام فهم خبره ده. حکومت وایي اوسنی وختونو کې نیولې شوي 680 غیر قانونه کډوالو کې 15 تنانو د جرمونو ریکارډ وو. ښاغلی ټروډو ویلي کاناډا کې پر ځای شوي د شام کډوال ډیر خوشحاله دي. د زیاته کړې د کاناډا اتحادیان په دې پوهیږي چې کاناډا د جنگ ځپلي ملکونو نه کډوالو ته هرکلی وایي، خو د کاناډا وزیر اعظم د صدر ټرمپ امیګریشن پالیسۍ باندې نیوکو کولو نه ډډه وکړه. د دواړو مشرانو لومړی ملاقات وو، خو دې ملاقات په مهال دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته نوره وده ورکولو باندې دواړو مشرانو اتفاق څرګند کړی. دغه دواړو مشرانو خزینه کاروباري وګړو ته حوصله ورکولو لپاره یو ټاسک فورس هم جوړ کړی. د وزیر اعظم ټروډو یو ورځنی سفر په مهال د نمائندګانو ایوان سپیکر پال راین او د سینټ اکثریتي مشر میچ میکونل سره هم ملاقات شامل وو. تیره میاشت د صدارتي څوکۍ ترلاسه کولو وروسته جسټن ټروډو دریم خارجي مشر دی چې صدر ټرمپ سره ویني. د نوړاندې د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه او د هغې نه مخکې د برتانیا وزیر اعظم تریسا می راغلي وو. د صدر ټرمپ لخوا د عراق، ایران، شام، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان وګړو باندې امریکا ته داخلېدو بندیز حکم عدالت ځنډولی. د صدر ټرمپ لخوا دغه صدارتي حکم جاری کېدو وروسته د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو هر هغه څوک چې تشدد او جنگ نه تښتي کاناډا ورته هرکلی وایي که د هغوی عقیده هر څه ولې نه وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دیوا رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ د واک تر لاسه کولو سره د ایران او د امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي، او په ایران کې هم د وخت د انتخابونو لپاره یو څه تیاری روان دي، او دغه تیاریو پر وجه باندې د ایران سیاسي مشران هم کوشش کوي چې د امریکا سره اړیکې د هغې چې کوم ځوابونه د امریکا لخوا کیږي ایران ته، نو هغې ته داسې ځوابونه وکړي چې په هغې د خپل اولس رای ترلاسه کړي او د هغوی خوښه وګټي. نو په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
سارونکي وایي چې د ایران صدر ښاغلي روحاني داسې هیله لرله چې د غربي نړۍ سره د یوې نیوکلیایي معاهدې کول به کیدی شي د نوموړي سیاسي پوزیشن نور مضبوط کړي. دغه معاهده د امریکایي صدر باراک اوباما د انتظامیه په مهال شوې وه، خو اوس د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران په وګړو امریکا ته د داخلېدلو بندیز او په وروستو کې د امریکایي عدالت لخوا د دغه صدارتي امر معطل کول او د نیوکلیایي معاهدې څخه د ایران عام وګړو ته د اقتصادي ګټو په نظر نه راتلو لوجې ښکاري داسې چې ورسره د مئی په میاشت کې کیدونکې انتخاباتو کې د سخت دریزه یا قدامت پسند ډلې د ګټلو موقع سیوا شوي او یا هغوی ته نوره حوصله ملو شوي. دا خبره سیړنکاران کوي که څه هم یادې ډلې خپل یو کاندید نه دی ټاکلی یا غوره کړی، خو داسې خبرې روانې دي چې کیدی شي د غتن قاسم سلیمانی وي، څوک چې د ایران ریولوشنری ګارډز کراپس خارجي ډلې مشري کوي. نوموړی په شام کې د ایران د پوځي مداخلت مشري کوي. که چېرې سلیمانی ته داسې اشاره ملو شوله نو دا به ښایي چې د ایران قدامت پسنده په حقیقت کې ګڼي چې هغوی سره داسې یو موقعه شته دی چې دغه ګټه په دریو میاشتو کې دننه په خپل نوم کړي. د ایران یو خبریال سید جعفری تر مخه بل ممکنتن د چا نوم چې مخې ته راتلی شي هغه عزت الله زرغامی دی، څوک چې د ایران د نشریاتو یو پخوانی مشر پاتې شوی. په 50 کلن زرغامی د آی آر جی سی پخوا یو برخه پاتې شوی. د نوموړي نوم په کال 2012 کې د بشري حقونو د سرغړونې پر سر د اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو په خپل پیرس کې اچول شوی و. خبریال جعفری په خبری ویبسایټ المانیټر باندې لیکلی که څه هم زرغامی د خپل ممکنه کاندیدې څخه انکار کوي، خو نوموړي چې کوم کارونه روان کړي د هغې نښکاري داسې چې د انتخاباتو لپاره تیاریان کوي. هاغلی زرغامی د انګریزي ژبې پریس ټی وی او سپینش ژبې هسپان ټی وی په شمول د ایران سرکاري مطبوعاتو د غزولو مشري کړې. د دسمبر په میاشت کې په انسټاګرام باندې نوموړي صدر روحاني ته خبرداري ورکړو چې کال 2018 به د کال 2013 په رنګ نه وي. په کم کال کې چې هاغلی روحاني په اول ځل صدارت ګټلو، د یوې لسیزې نه زیات وخت پس د تیر کال اپریل په میاشت کې په اول ځل منځروه او بدلون خوښوونکو په ایرانی پارلیمان کې یو اکثریت سره ګټه ترلاسه کړې وه. د اپریل د میاشتې نتیجو ته د نیوکلیایي معاهدې د پخلي په سترګه کتلی کېدل، کومه معاهده چې د صدر روحاني حکومت د امریکا او د نړۍ نورو غټو طاقتونو سره د ایران نیوکلیایي پروګرام محدوده کولو پر سر کړې وه، او د دغې په ځواب کې به په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کېدل. خو اوس د تیر کال نومبر په انتخاباتو کې د صدر ټرمپ د کامیابۍ وروسته د نوموړي لخوا په کال 2015 کې شوې نیوکلیایي معاهدې ختمولو دړکې ته د ایران سخت دریځ ډلې د یوې ښې موقع په سترګه باندې ګوري چې ورسره به د هیواد سیاست یو بل شکل واخلي. په نومبر کې د امریکایي انتخاباتو وروسته د آی آر جی سی سرکاري اخبار صبح صادق په خپل یوې ادارې کې ویلي وو چې د صدر ټرمپ په موجودګۍ کې په نیوکلیئي معاهده کې به څه هم پاتې نشي. د اخبار د راپور تر مخه نیوکلیئي معاهده ته د صدر روحاني حکومت لخوا په صدارتي انتخاباتو کې ګټې لپاره د یوې پتې په توګه کتل کېدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوس باندې کوي دا ریاچې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د سومالی خلکو ته په خپل ملک کې د قومي انتخابونو د عمل په کامیابی سره سرته پر رسولو او د سومالی د وفاقي حکومت د پاره د محمد عبداللهی محمد د نوی صدر په حیث په غوړه کولو مبارکي ورکړې ده. امریکای نوی صدر او نوی حکومت سره کار کولو ته سترګې نیولې دي. د خارجه چارو د محکمې قائم مقام ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي، مونږ د سومالی د فوز او د افریقن یونین د امن فوز په دې ستاینه کوو چې د تیرو شپږو میاشتو د شپې ورځې د خپلو هلو ځلو له برکته د انتخابونو نسبتا په امن او خیریت سره کیدل یقیني کړل. ښاغلی ټونر زیاته کړه چې د حکومتي واک اختیار په دې ډول سپارښتنه د ملک د پاره یو ډیر اهم ګام دی. مونږ د سومالی د هغو زرګونو خلکو هم ستاینه کوو چې د کال 2012 د انتخابونو په نسبت دا ځل کیدونکو انتخابونو کې په لوی شمیر کې برخه واخیسته. خو ښاغلی مارک ټونر په انتخابونو کې د یو شمیر غلا غلطو کېدو په خبرونو افسوس هم ښکاره کړی دی. د ویلی دی چې مونږ د سومالی د نوي حکومت ډاډ ګیرنه کوو چې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره خ مطلبي اقداماتو کی او په کال 2000 کې د یو تن یو ووټ په بنیاد د مضبوطو انتخابي ادارو په قیام کې کامیابی حاصله کی. د سومالی د اهمو مسلو د اوارولو د پاره د نوي حکومت جوړیدل ډیر لازم ده. په دې سنگینو مسلو کې د سخت سکړې د لاسا د قات دراتلو د ګرانۍ د زیاتېدو د خوراک د لنډ تنگ مقدار او د خشکۍ د پیشنګویې مسلې هم شامل دي. امریکا نوی صدر او نوی حکومت سره د روغې جوړې د عمل د وړاندې بوتلو د سکړې د لاسا ځپلو خلکو ته د امداد رسولو او د ښې حکمرانۍ او د ملک د ترقۍ دپاره د مضبوطو ادارو جوړولو غوندې کارونو کې په شریکه کار کولو ته په تمه ناسته ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو خدمت مردونکو، د ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیوه ریډیو دا خپرونې او نور پروګرامونه، خبرونه او رپورټونه، مرکې، د ټي وي خپرونې، دغه ټولې تاسې د ډیوه ریډیو په پاڼه باندې کتلی شئ چې د هغې پته ده www.voadivaradio.com. په دغې باندې دغه د ډیوه ریډیو خپرونې تر یوې هفتې پرتې وي او هر وخت کې دغه خبرونه تاسې په انټرنیټ باندې کتلی شئ. د ډیوه ریډیو همکاران به د پاکستان په وخت د مخامې شپږ، د افغانستان په وخت نیمې یواری بیا ستاسې په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تر هغې وخته تاسې ټولو ته ښه ورځ غواړو. ښاد و آباد اوسئ. د لافامان